په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. بیا مو هم سهار نیکمرغه او السلام علیکم. ستاسو دروژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلې دوه په هیله د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پیلوي چې تر ډیره دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت په همدې خبرونه کې یو په بل پسې اوریدلی سي. په یو راپور کې اوري چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د خوړو د کموالي بحران د افغانستان هر ولایت لمن غځولې ده. نن د دوشنبه ورځ ده، د وریا حمل میاشتې 14 د اپریل لومړۍ نیټه. د خبرونه په خبرونو پیلو. غزنی کې د طالبانو حکومت سیمیز چارواکي وایي د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلي کې د یو پخوانی ماین چاودنې 9 ماشومان وژلي. د غزنی لپاره د طالبانو د والی له دفتره په پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې پېښه پرون ماپښین شاوخوا 3:30 بجې سوې ده. وژل شوي ماشومان ټول د زدرانو کلي اوسیدونکي وو چې 15 تنه یې نجونې او 4 نور یې هلکان دي او عمرونه یې له 4 تر 10 کلونو پورې وو. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي دغه ماین د روسانو د وخت پاتې وو. د پېښې د څرنګوالي په باب نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار میرویس حوزوی روغتون ته د 15 اتیا ټونه درملو او روغتیایي وسایلو د ورکولو خبر ورکړ. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون په خپل اکس شبکه کې لیکلي، په دغو وسایلو کې استراري بستې، د غیر ساري ناروغیو بستې، د غرض د عملیاتو او پانسمان تجهیزات شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي میرویس حوزوی روغتون یوازنی روغتیایي مرکز دی چې د افغانستان په جنوب کې نږدې 6 میلیونه خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د ستاندرد ملي ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده، ایران ته د شل ټانکره بې کیفیته تیلو د بیرته ستنولو خبر ورکړي. بختر اجانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړي چې دغه شل ټانکره تیل د فرا د شیخ ابو نصر فراهی له لارې بیرته ایران ته مسترد شوي. د ستاندرد ملي ادارې له سوداګرو غوښتنه کړې چې افغانستان ته د بې کیفیته تیلو له واردولو ډډه وکړي، کنه له ورته برخلیک سره به مخامخ شي. دغه ادارې تر دې مخکې هم ایران ته په ورته بهانه د لسګونو ټانکره تیلو د مسترد کولو خبر ورکړي. په ترکیه کې د شروالۍ د پرونیو ټاکنو د لومړنیو پایلو له مخې د ترکیې د اپوزیسیون عمده ګوند پر کلیدي ښارونو کنټرول ترلاسه کړی او په ټاکنو کې پراخې لاسته راوړنې لري. دا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه ګوند ته یو ضربه ګڼل کېږي چې تمې درلوده د دغو ټاکنو په مرسته پر ښاري سیمو بیا کنټرول عمومي. د څماندې اتیا فیصده شمیرل سویو رایو له مخې ترکانو په دغو ټاکنو کې اپوزیسیون د سیاسي ځواک په توګه مطرح کړی او در روان عمده سیاسي رقیب په توګه د استنبول د ښاروال اکرم امام اوغلو ملاتړلې ده. د شمیرل سویو رایو له مخې د پلازمینې انقره ښاروال منصور یواش پر خپل څوکۍ پاتې دی او له عمده رقیب یې د رایو د توپیر فیصدي یوازې 15 د لومړنیو نتایجو له مخې په ترکیه کې چې د وګړو شمیر یې 15 میلیونو ته رسیږي، د اپوزیسیون د خلکو جمهوری پال ګوند د اردوغان په مشرۍ د عدالت او پراختیا ګوند پرتله چې له دوو لسیزو راهیسې پر سیاستونو واکمني کوي د پام وړ لاسته راوړنې لري. اویا کلن اردوغان خپل ټول کمپاین پر دې متمرکز کړی و چې پر استانبول ښار بیا ولکه ټینګه کړي چې یو وخت یې د خپل ښاروال وو او دا ښار د ترکیې یو اقتصادي ځواک ګڼل کیږي. خو پراخ انفلاسیون او اقتصادي بحران د اردوغان پر ګوند د خلکو باور راکم کړی وو. د اسرائیل فوز وای پرون یکشن بای په لبنان کې پر یو موټر هوایی حمله کړي او د ایران په لوه حزب الله ډلې یو قومندان یې وژلري. دغه قومندان اسماعیل الزینیا څوی چې د اسرائیل د فوز په وینا د حزب الله ډلې د رضوان ځواکونو د ټانکونو ضد قطعه کې د پام وړ قومندان وو. د اسرائیل فوز په یو اعلامیه کې ویلي چې الزین د ټانکونو ضد میزایلو په برخه کې د پام وړ مهارت درلود چې د اسرائیلي ملکیانو په وړاندې د ټانکونو ضد میزایلو د لسګونو حملو مسؤول وو. د سوریې یوې څارونکې ډلې پرون یکشنبه ویلي چې د اسلامي دولت ډلې د سوریې 8 سرتیري له یو کمین وروسته اعدام کړي دي. د دې ډلې په وینا له دې سره په وروستیو ورځو کې د افراطي وسلولو لخوا د سوریې د وژل شوو پوځیانو شمیر 400 ته ورسېد. د سوریې د بشري حقونو د سر ډله وایي چې په 8 اعدام شوو پوځیانو کې یو منصبدار هم شامل دی. دا څارونکې ډله زیاتوي د سوریې پوځیان روانه اونۍ د سوریې له سخنه څخه د دیر الزور پر لوري روان و چې پر یوه کمین ور برابر سول. د دې ډلې په راپور کې نه دی ویل شوي چې دغه 8 تنه دقیقا کله اعدام شوي. د داعش وسلوالو شپږ نور سرتیري روانه اونۍ تر یرغمل کولو وروسته وژلي وو. د روان میلادي کال له پیله د داعش په حملو کې د سوریې د وژل شویو سرتیرو او متحدو جنګیالیو شمیر 200 ته ورسېد. د روسي له خوا د ټوریزم ضد عملیاتو په لړ کې په جنوبي سیمه داغستان کې درې کسان نیول سوي. د روسي دولتي اژانس پرون د ټوریزم ضد ملي کمیټې د وینا نه مخې دا خبر ورکړی. د روسي د قانون د تنفیذ غړو د مارچ میاشتې د 22 نیټې تر حملې وروسته چې په نتیجه کې 144 کسان ووژل شول په دغه هیواد کې د پناه غوښتونکو بررسي پیل کړې ده. د مسکو په څنډه کې د کنسرتونو پر سالون د هغې حملې 4 مشکوک نیول سوي کسان د تاجکستان وګړي دي. د روسیې د ټوریزم ضد ملي کمیټې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي په تازه عملیاتو کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او دغه عملیات دوام لري. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د خبرونه ته بیا هم شرغلست. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې هر ولایت د خوړو د کموالي له بحراني وضعیت سره مخامخ دی. د دغه پروګرام په وینا په دغه هیواد کې 14 میلیونه وګړي له لوږې سره مخامخ دي، خو دوی یې تر نیمایي لږو هغو ته د خوراکي موادو او اضطراري تغذیې مرستې برابرولی سي. افغانستان کې ګڼې بېوزلې کورنۍ وایي د خپلو اولادونو د نفقې برابرولو ته حیران دي او د دوی په نامه راغلې بشري مرستې تر ډېره دوی ته نه رسیږي. تفصیل له عصمت څاروان نه.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د خوړو د کموالي ستونزه د افغانستان هر ولایت ته غځېدلې ده. د دې ادارې په وینا که څه هم په افغانستان کې په میلیونونو کسان د خوړو مرستې ته اړتیا لري، دوی د دغو اړو کسانو تر نیمایي لږو هغو سره مرسته کولی شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو مرستیال ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در حال حاضر نزدیک به 16 میلیون نفر یا یک سیوم جمعیت افغانستان نمیدانند وعده غذایی
دا محل نجدهش 14 میلیون وگری چه دا افغانستان د نفوس یو پر دریم برخه کیجی نو پوهیجی دا بل وقت خواده لکومی برابر کری. په هیواد کې هر ولایت د خوړو د نخوانده توب لبحرانی سطحی یا تر هغه بدتر وضعیت سره مخامخ دی. د بودجه کموالی تا پام سره دا محل د خوړو نړیوال پروگرام یوازی 2 میلیون کسانو ته د خوړو او استر د تغذیه مرستې برابرولی سي. حال دا چې 14 میلیونه وګړي وژې دي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د روانو 6 میاشتو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو په خاطر 28 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې ګڼ کسان شکایت لري چې بېوزلې دي، نه ورته مناسب کارونه پیدا کیږي او نه هم د قیمتونو د کنټرول لپاره عملي اقدام کیږي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته په خپل پیغام کې ویلي په کور کې درې ماشومان د وینې په سرطان اخته دي چې نه یې د درملنې وس لري او نه هم د هغو د نسونو د مړولو.
دومره مرستندویه ادارې دي، دا د وړو کارډونه ورکوي، دا ښه دي بد دي دا مونږ ته نه ملاویږي، نه چا راکړي دي راته او نه زما کور لیدلی او نه ورخوي څوک او نه ماته راکوي وروره. او دا مهرباني کولی شي زه پازر وخم، دا بډې سخت حالات کې دي کې ژوند کوم، زه غواړم چې ما سره مرستې وشو چې نه کېږي وروه ایسته بتې نه بار کوو وزو بتې نه خوا ته بتې نه کډ وړو زه مجبور یو چې بس د لږې څوک ماران نه دي چې خاورې وخورو د لږې سره وخت تېر کړي. سرمایدارو ته ورکول کېږي، غټو خلکو ته کېږي او غریبو ته نه ورکول کېږي.
بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې په وار وار د افغانستان د اقتصادي وضعیت په خرابېدو د اندېښنې په شولو سره ویلي چې افغانستان کې د بېوزلۍ، بېکارۍ او د خلکو د اړتیا کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د طالبانو چارواکو په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو لخوا راپورونه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د وروستیو ورکړل شویو شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ځینې ټیکسي چلوونکي وایي چې د طالبانو حکومت کابل کې یوازې له یو شرکت سره د ټیکسي موټرو د رنګ د بدلولو قرارداد کړی چې د دوی موټرونه په لوړ لګښت رنګوي. د دوی په ټکو له رنګونو مخکې د موټرو ترمیم او کوپی کشي هم د موټرو د خاوندانو پر غاړه ده چې له امله یې د موټرونو د رنګ بدلولو لګښت زیاتیږي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
عمر راغه هی پف میکنه، عمر راغه دته بازار پف کنی، خوب شر شما غ پف کنی از 5000 4000 بالا تمام نمیشه.
دا په کابل کې یو تن ټیکسي چلون کې دی چې د ټیکسي موټر د رنگ بدلولو لړ لګښت څخه شکایت کوي. د دې د خبرو پر بنسټ د طالبانو حکومت د ترافیکو ریاست له یو مشخص شرکت سره د ټیکسي موټرو د رنگ بدلولو لپاره قرارداد لاسلیک کړی او آزادو بازارونو کې د رنگ بدلول دوی ته د منلو نه دي. د چې نو خوختل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل یوازې د موټرو رنګولو لګښت شاوخوا 10,000 افغانۍ دی چې باید قراردادي شرکت ته وسپارل شي.
کم لس زره روپۍ خو خپله پرې مصرفېږي، بیا تیاره مړۍ هغه شرکت ته ځي چې اوس 9,800 افغانۍ اخلي. پخوا یې 9,150 افغانۍ اخیستي، اوس یې بیه لوړه کړې ده. یوازې یو رنګ پرې وهي بس. خو په کار کې خرابي چېرته ده؟ خرابي دا ده چې که همدا رنګ په بهر کې وکړي نو له 4,000 یا 5,000 څخه ډېر لګښت پرې نه راځي.
په کابل کې یو بل ټیکسي چلوونکی وایي چکاری خنه چلیږي نشي کولای چې د طالبان حکومت قراردادي شرکت ته دومره پیسې ورکړي او ورته چ پور واخلي.
دا موټر چې دی اول ریاست ترافیک ته ځي، وروسته راغنه ریاست ترافیک کې، بیا ترانسپورت ته تسلیموي، ریاست ترانسپورت کې هلته رنګیږي. نو دا له کوم شرکت سره یې قرارداد کړی او خلک ډېر له اقتصاد نه زوبل دي، اقتصاد ډېر ضعیفه ده، نه ځي کولی چې دومره پیسې هغه ته ریاست ته تسلیم کړي.
له ډېرو هڅو سره سره ونتوانېدو چې د ټیکسي موټرو د رنګ بدلولو قراردادي شرکت له مسؤلینو سره اړیکه ونیسو. خو د طالبانو حکومت د ترافیکو ریاست سکرتر ویان نجات نواز دا خبره تاییدوي چې د ټیکسي موټرو د رنګ د بدلولو لپاره دوی له یو شرکت سره قرارداد کړی دی. دی ادعا کوي چې دغه قرارداد د آزادې داوطلبۍ له لارې شوی دی. نجات نواز یو شرکت ته د ټیکسي موټرو د رنګ بدلولو د چارې سپارل د یو کوډ درلودل او ورته والی ګڼي. د طالبان حکومت د ترافیکو ریاست ویاند دغه ریاست د قراردادي شرکت لخوا د ټیکسیو د رنګولو د لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په ښار او بازار کې دا وضعي او دا شایعات ستا چې موټران په بازار کې پرزانه باندې رنګیږي، په دې اړه باندې موږ هم ډېر تحقیقات وکړه. موږ هېڅ ځای کې داسې صنعت پیدا نه کړ چې دغه موټر د چیرته پرزانه باندې رنګ سي. بیا که چیرې رنګیږیم ممکن ډېر استثناوي.
نوموړي زیاته کړه چې د ټیکسي موټرو خاوندانو ته په نورو شرکتونو کې د رنګ کولو اجازه نه ورکول کېږي، ځکه د پټوکو دوی قراردادي شرکت ته ځانګړې پالیسي او کوډ ورکړی دی. خو ولې ټیکسي چلوونکي چې وایي اقتصادي وضعیت ښه نه دی، دې ته اړ دی چې د خپلو ټکسیو رنګ له ژیړ څخه شین ته بدل کړي. د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیس مسؤلین وایي چې د دې کار لامل د ټیکسي موټرو د پخواني رنګ لپاره د ځانګړي کوډ نشتوالی دی. دغه ریاست شاوخوا یو کال مخکې پریکړه وکړه چې په پلازمینه کې د ټیکسي موټرو رنګ د ژیړ شین یعنی فیروزهي او سپین ته، او د اطرافو د ټیکسیانو رنګ شین یعنی فیروزهي ته بدل شي. د طالبان حکومت د ترافیکو ریاست د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه بهیر له کابل وروسته په ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې پیل شوی دی. د ټیکسي موټرو د رنګ بدلولو پروسه د شنبې په ورځ د وري په 11مه په هرات ولایت کې پیل شوه او ټاکل شوی چې په کندز او خوست ولایتونو کې هم پیل شي.
نیمه نړۍ
سر دنیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د انجلۍ د کورنۍ لخوا د ولور اخیستل ځوانان له کوم ستونزو سره مخ کولی شي؟
چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي، زموږ هم صحیح ودونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لویو ستونزو سره لاس او روان دي، حتی دوی وژل کیږي.
دل ول ول ور لامل د انجلی په ژوند کې کوم کړهونه راتلی شي؟
لور وب ټول عمر مثلا د بدبختی په اور کې سوځي، خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې په لور باندې د ول ور په نوم باندې اخیستې دي، خپل ژوند تیر کی او رسته له هغه نه بیا څه کوي.
د قدرمنو دوستانو په افغانستان کې ولوار هغو پیسو ته ویل کیږي چې د زوم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي. ولوار د معنا له مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیری کورنۍ ولوار بیا بیل غواړي، او دا ولوار بیا معمولا ډیری پیسې